د مشالډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني وښوي 3 بجې د ګړې کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو د لادرکا بلوڅوز د خونکو په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو د علي وزیر په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو چې دا وې کیس کوم ځای ته ورسید او نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو عبد الله کاکړ ته تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
سرټکی د باجوړ د امامون د سیمې د اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په خار کې د سرکاري کارونې په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج روان دی. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پوستوالو ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولي دي. او سم د خبرونو تفصيل د باجوړ د مامون د سیمې د اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په خار کې د سرکاري کارونی په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج روان دی. دوی د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی هم یشي او غشتنه کوي چې تر هغه به مړی خاورته ونه سپاري ترڅو وژونکو نه وي گرفتار شوی. قاری الیاس د نومبر په 22مه د خار په سیمه کې د نامعلوم وسوال لخوا په ډزو هغه وخت وژل شو چې په اسکول کې د 14م جمعات پرچی ورکول وروسته به راووتی. د هغه مشرور سلطان محمد هم د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې نامعلوم او سوالو وجلی وو. قاری الیاس او دغه کورنۍ تعلق له جمعیت علما اسلام فضل امان ډلی سره دی. احتجاجان وایي په باجوړ کې اور بیا هدفي وژنې پیل شوي او باید ولس او پولیس امنیتي ادارې د سیمې د امنیت لپاره پوره اقدامات وکړي. د سیمې پولیسو مشال ډېر ټولي هڅه کوي د قاری الیاس وژونکي زر گرفتار کړي. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈپور پروند مشال اډو تول چې د علي وزیر په ضمانت د خوشکېدو لپاره 13 اونۍ په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړی وو چې عدالت د اوریدنې لپاره منظور کړي اوریدنه به د نومبر په 16مه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې خصیزه بنچ کوي. صلاح الدین ګنڈپور د درخواست تر کولې د وجې په اړه وویل
اغه بنچ د پوره چیګې دروال کړه نو دغه پرما از اسلام آباد کې کوم نه کړو د درخواست لګولې او چې دا د حالت رشید وای وشي نو هغه منظور شو او چې 24 تاریخ پکې شه ما خو به دا نه جوړه نه مکیږي او فیصله وکړي.
تر دې لمخه د روان کال په جون میاشت کې د علي وزیر وکیل د سپریم کورټ په کراچي ريجستري کې درخواست جمع کړی وو. وروسته عدالت د علي وزیر د سورابګور د وینا ریکارډ او ترجمه غوښته وه خو تر اوسه بل اوریدنه نه ده شوې. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر راهیسې د کراچي په زندان کې دی. پولیس وایي هغه په سورابګور کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې پر مهال د هغه وینا له وجې نیولې چې په خبره په کې پرامنیتي ادارو نیوکې شوې. د علي وزیر وکیلان دغه تورونه ردوي. د بونو ضلع په جانخیلو کې ځای خلکو تر څو ورځو تر لاریونو وروسته پرون د نومبر په 22مه یوه لویه جرګه کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د صوبې وزیراله دي له دوی سره سوي واده پوره کړي. د جرګې مشرانو د ځای انتظامیه ته د نومبر تر 23مه پورې وخت ورکړي چې د وزیراله سره په دې اړه رابطه وکړي. د جرګې مشرانو وایي د روان کال په مارچ او بیا په جون میاشت کې دوی تر څو ورځو پورې احتجاجونه کړي ول چې وروسته د جولای پر 8مه د بونو د جانخیلو له مشرانو سره په دې اړه یو تړون وسو. په تړون کې وزیراله محمود خان ژمنه کړې چې سیمه کې به امنیت پر ځای کوي. لادرکه کسان به عدالتونو ته وړاندې کوي. د جانخیلو احتجاجانو پر ضد به مقدمه ختموي او له دې سره سره د وژل شوو کسانو کورنۍ ته به مالی تاوان ورکوي. خو د جانخیلو مشران وایي حکومت لا تر اوسه پر دې تړون عمل نه دی کړی. په تړون کې د صوبې وزیراله په خپله موجود وو او د اوتمانزو ګرینډ جرګې مشرانو پکې د منځګړو رول ترسره کړی وو. د جانخیلو اوسیدونکو د تیر مارچ میاشت کې د څلور ځوانانو تر وژنې وروسته پرلتوالی وو. وروسته د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف یې د مې پر یو درشمه احتجاج پیل کړی وو. 28 ورځې د ملک نصیب خان مړی هم خاورته د احتجاج په توګه نه وسپارلی. د ترانسپورت صوبای وزیر شاه محمد خان پرون مشال ډی ټول چې حکومت ولې جانې خلو سره کړې خپل وادي پوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې چارواکو باندې شک کړی چې د خلکو جبري لادرکې دی بند کړی. د سازمان مخې د کرکې ډک د عمل نه یوازې د لادرکسو د حکومت سرغړونه ده بلکې دا کار د هغو پر کورنۍ هم ډیر خراب اثر پرې باسي. د بشری حقوقو لندن میشت سازمان د نومبر پر 28مه په خبر شوی بیان کې ویلي په پاکستان کې د 1980 ملسیزي لنیمای راسي د خلکو په زور له درکولو داسې اسناد ستاچ په ریاستي ادارې د یو تن د نیولو دغه د برخلیک او ځای پاړه د معلوماتو لورکولو انکار کوي، خو د پاکستان حکومت او فوج د دې انکار کوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولې دي. وزارت پرون په بیان کې ویلي چې د اسلامي دولت خراسان ولایت درې غړي د نړیوال ترګرو قانون اس ډي جي ټي لمخې ترګر ګرځولې دي. بیان زیاتوي چې د امریکا مالی وزارت پر یو بل کس بندیز لګولې چې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره مالی مرسته کوله. د خبرونو پای
د عبدالحق کاکر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. په دې غړي کې اوري پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د غړیو پښتون غن غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدل لپاره منظور کړې. د غراز د باجوړ کاري لیاست وچنې زد درنا د هغه مړي سره روانه ده. د بنو جن خېلو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کول نور غوښتل لپاره جرګه کړې، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې بلوچستان اسمبلی د بلوچستان په تون څخه د دوه زده کوونکو د لادر کېدو غندنه کړې او پر حکومت یې زور راوړی چې لادر کې شوي زده کوونکي دي ومیندل شي. حکومت اسمبلی ته ډاډ ورکړی چې د لادر کې زده کوونکو د میندل لپاره هلې ځلې روانې دي. بلخوا زده کوونکو د یادې پیښې خلاف خپل احتجاج د کوټې د نورو تعلیمي ادارو پورې اوږد کړی چې له امله یې د کوټې په ځنو پوهنتونونو کې د کلاسونو لړۍ هم اغیزمنه شوې. تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
پر دې مهال د بلوچستان پخوانی الله وزیر نواب اسلم رسانی وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خلک لا درکه کیږي، لیکن اغوا کاران نه معلومیږي، خو د زیاتره مړي وروسته بیا ومندل سي. وروسته د پخوانی الله وزیر پر غوښتنه باندې د اسمبلی غړي ولاړ سو او په صوبه کې د ځوانانو د لا درکه کېدو غندنه وکړه.
مې گزارش کوم چې آپ بھی اٹھے، آپ مذمت کریں، یہ جو اغوا کاریا ہے آپ مذمت کریں، اگر آپ مذمت نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے آپ بھی اغوا کار.
پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی پارلماني لیډر ملک نصیر احمد شوانی د بلوچستان پونتون څخه د دوز د کونکو د لا درکه کېدو په سخت ټکو غندنه وکړه او ویل کا یاد سی وز د کونکو په څجورم کې تورن وینو په کار دي چې عدالتو ته وړاندې کړل سي. د اسمبلی د غونډې پر مهال صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران وویل چې د زده کوونکو په اړه د حکومت لخوا چې کومه کمیټي جوړ شوې وه د هغه زه چیرمین یم او په دې کمیټي کې د اسمبلی غړي احمد نواز او د نصرالله زیر ترڅنګ د کوټ کمشنر شامل دي، چا چې د گورنر بلوچستان او د یونیورسټي د چارواکو ترڅنګ د احتجاج کوونکو سره هم لیدلې دي.
هم نه فرست پرایورټي مې سیریس اس چیز کو لیا ہوا ہے کیونکہ یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے.
بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران وایي چې حکومت دغه ستونزه په ځانګړې توګه راپورته کړې ده، ځکه چې دا د زده کوونکو د ژوند سوال دی. دغه ډول د یونیورسيټي او میډیکل کالجو په ګډون په سکولو کې کلیز امتحانونه روان دي، خو که امتحانونه نه کیږي نو بیا به زموږ د بچیانو تعلیمي کال د ضایع کېدو امکان زیات دی. د نوموړي په وینا چې خپل ولسمشر ډاکټر عارف الوی هم د بلوچستان د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې دغه دوه لا درک زده کوونکي چې هر ځای وي په کار دي چې سم د لاسره خوش کړل سي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویوان ته تسلی ورکړه چې حکومت پر دې مسله باندې نوره کوتاهي نه کوي، چې لږ هم نشانه ومندل سي دغه زده کوونکي به حکومت ارومرو راخوش کړي.
بالکل یې ہمارے بچے ہیں اور تمام جو سکیورٹی ایجنسی ہیں ہم ان سے آن بورڈ ہیں اور وہ سارے لگے.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای بالکل دا زموږ بچان دي او ټول سکیورٹی ادارې په دې اړه آن بورډ دي او ان شاء الله موږ په دې هڅه کې یو چې ژر تر ژره دغه زده کوونکي کی بازیاب سی، لیکن تر اوسه څه درک نه دی لګیدلی او چې څنګه هم لږ درک یو لګیږي حکومت به خپل ټول وسایل په کار واچوي او دوی به را خوش کړي. بل خواته د بلوچستان پونتون د زده کوونکو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده او د نومبر د 28مې نیټې راهیسې د کوټ په نورو تعلیمي ادارو کې هم د کلاسو څخه بایکاټ لړۍ پیل کړې ده، چې له امله په زیاتره تعلیمي ادارو کې تعلیمي لړۍ تر اغیز لاندې راغلې ده، ځکه چې د دې څخه لمخه په بلوچستان نورستان پونتون کې د زده کوونکو د احتجاج لامل کلیز امتحانونه هم د ځنډ سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پونتون یو زده کوونکی وحید بلوچ د نومبر په 23 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي نوې خوندي شوي.
دا یو شی د موږ سره کړی دی چې په اسمبلی کې موږ خبره دی که حکومت که اپوزیشن موږ موقف بیان کړي چې د جامع بلوچستان سره دوه کوچنیان فصیح بلوچ اور سہیل بلوچ اور نادر کسوی دے نو پاغ چیش کے خدا سب تردا اوس د خاص پیشرفت نه دی سوی مش خپل احتجاج جاری ساتل دی وای مش در هر د هر ادارو سره دا چیش کړي دی چې دا کوشنیان معلومات می کړي دی چې دا کوشنیان راکی او د چا سره دی هر یو انکاری دی او ازما سره نستا بل وای ما سره نستا ای جی پولیس وای نه خبره ما په قسم او په قران نه د ما سستا مج یو پر هم نه تعلیمی نظام غواړو دا بجاری تراغه ټیم پورې سوال اور فصیب بازیا برسوی نه
دلته خبر ده د ونی ورده چې د بلوچستان پونتون د کوټي د مطالعې پاکستان د څنګ 12 د کونکي سویل بلوچ او فصیب بلوچ د نومبر د میس پلمړی نیټه لا درک سوی دي. د احتجاج کونکو په وینا چې سویل بلوچ او فصیب بلوچ د نومبر د میس پلمړنی نیټه د استل څخه ماشام و بجه هغه محل لا درک سول کله چې په پونتون کې بجلی بنده او سی سی ټی وی کیمرو کار نه کوي. ورسته د انتظامی چارواکو د احتجاج کونکو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړی ده چې لا درکز د کونکو به ژر تر ژره ومندل سي. خود درو اونۍ څخه د زیات وخت تیرېدو بر سیره تر دم غړي پوري دغه لا درکز د کونکو نه دښکاره سوي.
مشاله دې ته وګستې دا اوس به خبريال یو ترين چې لکوټه تاسو ته راپور درکو چې بلوچستان اسمبلی د بلوچستان پونتون څخه د دوز د کونکو د لادر کېدو غندنه کړې. بلخوا حکومت ډاډ ورکړی چې د غزد کونکو بازار ومندل شي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو د نومبر په 28 د باجوړ مومندو د باجوړ مامندو یو اوسیدونکي قاری الیاس نصرګند وسلو لخوا په ډزو وجل شوې دي. قاری الیاس د جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا د خپل ویلج کونسل پر روانو بلیتی ټاکنو کې کاندید هم وو. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د باجوړ څانګې لخوا ویل شوی چې دوه کاله وړاندې د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم د نصرګند تنانو لخوا وجل شوی وو. بلخوا د یاد ګوند پلاویانو د سیمو سیدونکو د قاری الیاس مړې د باجوړ په خار هډکوارټر کې د سیول کالونی په لویا دروازه کې اخو دی او احتجاجي پرلت یې پیل کړی. دوی غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړ تنان دي زر تر زره ونیول شي. بلخوا د سیمې پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړي. تفصیل له سیمې د مشالې د خبريال شانواز تر زیاته کوي.
د باجوړ ماموندو د قاری الیاس ته وژنې په ضد باجوړ ښار کې د سرکاري کالونی په غټه دروازه کې درنه لا هم جاری ده. قاری الیاس د نومبر په 22 د ښار په سیمه کې نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تانانو لخوا وژل شوی. د قاری الیاس کورنۍ وایي وژل شوی قاری الیاس په ښار کې په یو سکول کې د 14 ټولګي د امتحان پرچا ورکړی و. د سکول نه بهر وته چې غرمه نه وخت د نامعلومه تنان لخوا په ګولو وښتل شو. وژل شوی قاری الیاس او د هغه کورنۍ د جمعیت علما اسلام فیډرال سره سیاسي تړاو لري او د درنه مشرین هم د یاد ګون لخوا کیږي. قاری الیاس په خپل ویلج کونسل بدن باجوړ کې پر روانو بلدیتی ټاکنو کې کاندید هم وو. د دغه ډلې په خوانی سېنېټر مولانا عبدالرشید د درنه ګډونوالو ته په خپل خبرو کې وویل
شہید کا دل کری ترشوے دے دا جواب دے منگل نندرا کاغذات نہ منم نو کاغذات کی دارشوی دے دارشوی دی عملی کاروائی.
مولانا عبدالرشید ول چې دوی به تر هغه خپل درنا جاری ساتي تر کومه چې د قاری الیاس قاتلی نه ونیول شوی. دغه درنې له د عوامي نېشنل ګوند په شمول د نورو سیاسي او سماجی ډلو مشران هم ورغلي. دوی هم غوښتل باید د قاری الیاس قاتلان دی ونیول شي او د هدفي وژنو مخنیوي دی وشي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ مشر ګل افضل هم د میډیا سره د نومبر په 22 ماخام خبري کړي.
زه په تاسو دا سوال کوم چې نور دا جنازې اوچتو چې نور دا لا وارث خلک خخو لہذا خواسته چنه خخو نورو.
د درنا ګډونوالو د قاری الیاس مړې هم لزان سره د خار باجوړ د کالونی په دروازه کې خودلې اوای مړې به تر هاغې نه خخوي تر کوم چې قاتل نه ونیول شوی. باجوړ کې د هدف وژنه لړۍ د یوې مودي هسر روانه ده. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو امن لخرو او د سکیورټي غړو یو شمیر تنان هم په بمی چاودنه کې او یا په ګولو وشتل شوی او وژل شوی. د نومبر په 14 پر هغه غانو کې د بارانی بند ساتون کې دوه پولیس غړي هم هغه وخت په یو بمی چاودنه کې ووجل شو چې دوی د سکیورټی چیک پوسټ په لور روان وو. د مولانا عبدالرشید پوینا چې روان کال په جنوري کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو بل ځای مشر او دغه غوند انتظامی ډلې انصار الاسلام یو مشر مولانا عبدالسلام چې د ډمډولي وسیدونکو په یو بومي 14 کې وژل شو. د نومبر په 22مه دغه درنیل د جماعت اسلامي باجوړ مشر سردار خان هم ورغلی او میډیا سره خبرې کړې.
زمونږ د ټولو دغه یو غږ دی چې مونږ امن غواړو. د ملک د آئین او د دستور په دایره کې دننه مونږ پرمن احتجاج کوو او مزید د وینه نه تویږي. نو دغه د پاره زمونږ دغه او اجتماعي پیغام دی دغه ټولو ته.
تقار الیاس مړی خاور ته تر دې وخت اندې سپارلې. ولې د درنی ځای ته د باجوړ سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر انور زیب خان، پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان او داسې نور یو شمیر تنان هم ورغلی. دغه پیښې په حواله د باجوړ د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن یا د پلټنو ضلع مشر محمد زمان د میډیا سره د نومبر په 22مه خبرې کړې.
خو ان شاء الله مونږ ته به الله کامیابی راکړي او د قاتلان به مونږ نیسو، ځکه دا ډېر زیاتې شهید او د شهید کړي دي جی.
د باجوړ پولیس وای دوی لا هم لګیا دي د قاری الیاس د قاتلانو د نیولو کوشش کوي. د خار باجوړ د سیول کالونی په لویه دروازه کې درنا ورکوونکي غوښتنه کوي اول دی قاتلین ونیول شي، تر هغه وروسته به د قاری الیاس مړی ښخ کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان سپریم کورټ له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی. دغه درخواست د منظورېدو وروسته به اوس علي وزیر د ضمانت د مقدمي اوریدنه د نومبر پر 26مه کیږي. د علي وزیر وکیل سلاودین ګنډاپور د نومبر 28مه باندې مشالې ډوتول دوی له لری چې سپریم کورټ په دغه اوریدنه کې به فیصله وشي. علي وزیر د پاکستاني ریاست د خلکو د هڅونې په تور د 2020 کال په دسمبر کې په پیښور کې نیول شو او د کراچۍ په زندان کې بندي دي. د نوموړي وکیل پر هغه لګیدلي تورونه بې بنیاد او سیاسي ګرځولي. په اړه نور تفصیل له کراچۍ د نیازلي په دې راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ د جنوبی وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور د نومبر په 28مه مشال لیډیو ته ویلي چې علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو لپاره په 13 اونۍ کې د سپریم کورټ په اسلام آباد کې ارجن خواست جمع کړی وو. عدالت د اوریدنې لپاره خواست منظور کړی او د نومبر په 26مه به په سپریم کورټ اسلام آباد کی درې کسیزا ججانو بنچ مخه تا د خواص لومبۍ اوریدنه وی
با ارګټ هیرینګ د پاره درخواست وکولم. حالتا ولې چې دلته هغه بنچ د پوره چیږي درې وال کړه نو دغه پاره ما حالتا اسلام آباد کې کوم نه کړو د درخواست وکولم چې دا د حالتا رشید وای وشي نو هغه منظور شو. او چې 26 تاریخ پچی شه سره چې کوم درخواست شاته هفته کې منظور شوی دی او په دې هفته کې کوم نه کړو 26 تاریخ ته د رشید وای دا بنچ نمبر 4 باندې ما خو به دا نه جوړو نو مکی
لدی وړاندې د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د روان کال د جون په میاشت کې هم خواست وړاندې کړی وو او د جون په 15مه په سپریم کورټ کراچۍ رجسټری کې یاد عدالت تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر کړو ویناګانو راپور غوښته وو او بیا تر اوسه اوریدنه نه ده شوې. له هغې وړاندې د سن های کورټ دوه کسیزا ججانو بنچ او د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ تر هر غری زد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست رد کړی وو. یاد دی وی چې د علي وزیر سره په قضيه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچۍ ټول غړي د تر هر غری مخنیوي عدالت په ضمانت خوشی کړي او یوازې علي وزیر د تیرو یو لستو میاشتو رهسه د کراچۍ په زندان کې دی. بلخوا د نومبر په 8مه نیټه د منظور پښتین د اعلان وروسته یاد غورزنګ د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د هیواد په بیا لا بیا لا خارونو او سیمو کې د احتجاج نوی لړۍ پیل کړی دا او د نومبر په 14مه پی ټی ایم د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته په کراچۍ، پېښور او کوټه کې لوی احتجاجي مظاهره کړي او له پاکستان له حکومتې غوښتي چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیولې شوی غړي او پلویان دې زر تر زره خوشي کړي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د نومبر په 26مه نیټه به په کوټه، د دسمبر په 15مه نیټه به په ټانګ او د دسمبر په 19مه نیټه به په کراچۍ کې احتجاجي جلسې کوي او د دسمبر په 26مه نیټه به پی ټی ایم د سنی اسمبلی مخیتا احتجاجی پر لټوهی. علي وزیر چې تیر کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې وو او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر نومبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې پولیس تور پوری کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وینا کړي، خو پی ټی ایم د پولیسو دغه تور بیا بیا ردوي او وایي چې دوی د قانوني او پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د غوګسل کراچۍ زو بونو ته د بونو په جاني خلو سیمه کې د څو ورځو د لارینو پس د نومبر په 28مه لوی جرګه وشو چې پکې د سیمه مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیر مارچ او جون میاشتو کې له دوی سره د حکومتي تړون پر عملي کولو کار پیل کړي. ځای مشران وایي د خبر پښتونخوا اعلی وزیر په وروستي تړون کې له دوی سره ژمنه کړې وه چې د سیمې امن به پر ځای کوي، لا درک کسان به عدالت ته وړاندې کوي، د جنیخیلو د وژل شوو کسانو کورنیو ته به مالي تاوان ورکوي او پر ترقیاتي پیکیج به کار پیلوي، خو لا هم څه نشته. بلخو د ترانسپورټ صوبایي وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې د جنیخیلو له ولس سره شوې ژمنې زر تر زره عملي شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د څو ورځې مارچ یا لاریونونو پاس د نومبر په 28مه لویا جرګه وکړه او حکومت یې د راتلونکي شنبه پورې وخت ورکړ چې انتظامیه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره نماینده جرګه ته وخت وټاکي. د وزیر اعلی په مشرۍ کې ورسره شوې وعدې ژمنې دې ورپوره کړل شي، کنی د مارچ او جون میاشتو په سر بیا پر لټ پلاوي. دغه جرګه کې د جانی خیلو ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې او جاني خیلو یو مشر ملک مویس خان مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ او جون په میاشتو کې یې پر لټ کړی ول. حکومت هغه مهال چې ورسره کمې وعده کړې زر دې ورپوره کړي، گنی په سخت احتجاج به مجبور شي.
دا فیصله مو وکړه چې د اول ورځ راسه میژو دغه انتظامیه ته ټیم ورکو، هغه کا زړه فیصله واغه د سلور لشه مشمونه ولا او که د نصیب ملک په وخت شي کی ما د ترنه مش کړی و، نو هغه فیصله کا چیرې اول ورځ راسه میشتا انتظامیه د وزیر اعلی سره یا د نور خلک سره ټیم مو خاص خو ټیک تو کنه و دوم په ورځ میش د حکومت فیصله وکړه چې د خلکو ته یوریږي تاسو ته یوریږي لکه سرنګي چې میژو په درنه کې ویو میشتر لاشینوی کاورست ریجی کا دوی تریجی کا درې تریجی هغه مشورون ها ان شاء الله چې میژو به احتجاج کی.
د جاني خلو په وینا وړاندې پر لتونو ختمولو په دوران حکومت سیمه کې د امن باوري کولو پر لتوالو باندې جوړې مقدمه ختمولو ورته رسیدلې توانونو ازاله او سیمه لپاره ترقیاتی پروژې یا پیکیج ژمنه کړي وي چې د پر لتوالو او حکومت ترمنځ دغه پریکړه یا معاهده کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خپل موجود وو او د مشرانو په وینا ورسره شوې معاهده باندې وزیر اعلی خپل دستخط کړي. په دغه پریکړه کې د اوتمنځای ګرین جرګې مشران هم منځګړي ول. د جاني خیلو یو بل مشر ډاکټر نور محمد وایي چې وزیر اعلی ورسره خپل وعده کړي، په سټام پیپر یې ورسره دستخط کړي، خو ورسره شوې وعده لا هم نه دی عملي شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت با جاني خیلو سره کړې وعده ضرور پوره کوي، سیمه کې د امن لپاره ګامونه پورته کیږي چې نتیجه یې هم مخې ته راځي. ترقیاتي پیکیج کې 2 اربه روپۍ د ترقیاتي چارو او 2 اربه نور د سین تانګا ډیم لپاره حکومت اعلان کړي چې په عملي کولو کې به لږ وخت لګي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په مطبوعاتي راپورونو کې راغلي چې د ټول هیواد د 80% زیاتو ضلعو کې او د خبر پښتونخوا په 28 ضلعو کې د زنانه او نارینه ترمنځ د اوټونو اندراج یا رجسټریشن کې د 10% نه زیات فرق دی. دا چې دا فرق ولې دی او بیا هم زده سویم چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دغه فرق رقمول لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا چې دا فرق ولې دی د شبیر جان په دې راپور کې
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن په مرسته د وټونو د اندراج یا رجسٹریشن کوونکي غیر سرکاري تنظیم آئی آر سی یا انټرنیشنل ریډ کراس د مردان ډیویژن مشر نصرت آرا مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو او بیا د دوی د وټونو اندراج یو غټ ستونزه ده. دوی وایي یو خو د شناختی کارډونو جوړول عمل ډیر ګران او اوږد دی، بل نارینه د خپلو زنانو شناختی کارډونو جوړول او بیا د وټونو اندراج کې دلچسپي کم لري. او دغه علاوه د الیکشن کمیشن په وینا چې د نادره یا شناختی کارډونو جوړول ادارې کم ګاډي کلی په کلی د خلکو د اسانتیاو لپاره لیږي، هغه ګاډي کم او آبادی زیاته ده، نو باید دغه ګاډي هم سیوا کړي او ولس ته هم تر دوی سره مرستې وکړي.
یو خدای چې انرژي چې کم دی هغه ته زنانه ویلنګ نه دي، ولې چې الته رش ډیر زیات دی، د زنانو شناختی کارډ لا ډو اهمیت نه ورکړي چې زب سکور کې دنو پرته د دې ته څه ضرورت دی چې کم د زنانه مور پلار مړی داغه سخر لکه سر خواخي مړی او خامند بهر ملکی او هغه خپل شناختی کارډ جوړول غواړي، هغه به ډیره پریشانی کړيږي را کړيږي. او بیا زمګه د دې چې کم طریقہ کار چې کم دی نو هغه باندې پړه لیکه چې کم دی هغه سړی نه پويږي، نو دا چې کم زم د کلو او د باندو خزي دی هغه به څنګه پويږي.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ټول ملک کې تر دې دمه 1.9 میلیون خلک وټونه رجسٹر کړی دي، او خیبر پختونخوا 28 او د پاکستان یو اتیازي لوکي د نارینه او زنانه وټونو اندراج یا رجسٹریشن کې د 10% نه هم سیوا فارغ دي، او د زنانه اندراج د ټول ضلعو کې د نارینه په نسبت کم دي. خو بیا خیبر پختونخوا کې د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد ترمخه د ټول ملک په شان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې هم دغه کمی یا فرق لري کولو لپاره هلې ځلې توند کړې دي.
په دې کې الریډي الیکشن کمیشن اف پاکستان یو مهم شروع کړی دی د دې د کمولو لپاره د دې ډیسټریکټس کې. نو فی الحال دا په موږ سره چې کوم موجوده وخت کې دی هغه ولس ډیسټریکټس چې پای کې د مهم شروع دی، او ور سره به د مهم طریقې په توسيع کې دا درې ارګنایزیشنز دي چې هغه په دې ضلعو کې کار کوي، او د نادرا او د الیکشن کمیشن اف پاکستان یعنی مشترکه د دې سره اشتراک باندې دا الیکشن کمیشن دا مهم شروع کړی دی. موبایل رجسٹریشن وین چې هغه لګي وقتاً فوقتاً باقاعده رزي ټاکلې کېږي چې په کوم رزو باندې بدلتا ایم آر وی پلان کېږي او التبزي.
بل خو ته د خیبر پختونخوا نه علاوه د پنجاب ولس ضلعو، د سند په نهو ضلعو او د بلوچستان صوبې په شپږ ویشت ضلعو کې د ښځو او سړو ووټرانو اندراج کې 10% نه هم سیوا صنفي فرق یا جنډر ګیپ دی، او د زنانه ووټرانو رجسٹریشن کم دی. د پام وړ ده چې راتلونکي 19 دسمبر نه خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اودونکو یرازو وس یو بل موضوع ته غدا د چې د پاکستان د شناخت کارډونو کمی ادارې نادرا په دې هیات کې د یتیمو ماشومانو د نوملیکنې عمل پیل کړی چې دوی په خبره دارنګ د یتیمانو به څوک ماشومانو شمیره معلومه کړی چې د خیرخیګړ لپاره یې حکومتي اقدامات وکړي. بل خو د یتیم خانو چلوونکو د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعالان وایي د حکومت ته پکار دی چې هغه غریب ماشومان هم د بې څوک ماشومانو په لیست کې واچوي چې پلار یې ورک وي یا په نشو روغ دي او د بچو د پالنې توان نه لري. تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا او جاری شوی یو بیان کې ویلي په دې هیواد کې د ماشومانو د رجسٹریشن یا نوملیکنې عمل شروع کړی چې معلومه کړي په دې هیواد کې څومره یتیمانان ماشومان دي او د څومره مور او پلار نه دي معلوم. د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوی تر اوسه د 5,95,898 ماشومانو نوملیکنه کړي چې پکې 2,540 یتیمانان ماشومان دي او 1,60 هغه ماشومان دي چې د چا مور او پلار نه دي معلوم او بي څوک دي. په مردان کې د یوې یتیم خانې چلوونکي قاضي محمد خیزر د نومبر په 22مه مشال ریډیو ته وی د نادر د ډیر ښه اقدام دي، خو باید چې بیا حکومت د دې یتیمانو د خیر خیګړې لپاره پوره اقدامات وکړي.
مونږ خو دې د حکومت هر داسې اقدام چې دی غو اپریشیټ کوو چې هغه یتیمانو په حق کې په دې باندې غټه ستا باندې کار کوي. زه به یو خبره اډ کول غواړم چې یتیم خانو کې ډېر واړی هغه یتیمانا نه او ډېر واړی هغه نمی او چې کم نه یتیم واړه دي مطلب پلار ژوندې دي خدای یو وجه پلار آی آر ډیسیبل دی یا ډرګز ایڈیکټډ دی یا پلار انکم ډېر کم دی یا پلار دونه مدني نشته چې بچی ډېر دي خو ښه پرورش ورکړي شي. داسې کسان موږ لراځي یتیم خانو کې چې هغه پلار سلور 15 کال او شي او پته نه لګي چې مړ دی کو ژوندې دي. داسې ماشومان نه هم په داسې لیست کې شامل کړي شي چې هغه هم کفالت وکړي شي.
همدارنګ په پیښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی مدني فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وی حکومت خو د ماشومانو د تحفظ لپاره ځینی ادارې هم جوړې کړې خو بیا هم د ماشومانو د غوړ مستقبل لپاره سکار نه دی شوی.
یوازې دا نه چې د یتیمانو ډیټا مونږ دا ویو چې هر هغه ماشوم چې هغه سره سره پسماندګي سره دغه واسطه ده نو دغه ډیټا کلیکټ کول پکار دي او په دې غرض او مقصد دا اندازه ولګي او پته ولګي د دې چې په دې پسماندګي کې دي نو د دې شمیره څومره ده په دې کې علاقات څومره دي جنه کې پکې څومره دي دوی د کومو کومو وجوهاتو په بنیاد باندې د دې پسماندګي شکار دي. دا شمیره یوازې راغونډول نه دي پکار بلکې دا زما یو تجویز دی چې د دې شمیرې هر اړخ باندې شمیره راغونډه کړي نو هم به ډېره زیاته ښه وي.
د یوې سرکاري شمیرې تر مخه په پاکستان کې د 15 کالو نه واخله تر د 14 کالو عمره پورې د ماشومانو آبادي 6 کروڑ ودیرش لکه ده او د حکومتي وی سروې تر مخه په دې ماشومان کې تقریبا 2.5 کروڑ پورې ماشومان له اسکولونو په هر دی.
مشاله جو ته وګستې سره ظهیر تاسو راپور وړاندې کول اسلام آباد چې د پاکستان حکومت کما اداره ده کما حکومتي اداره ده نادره هغه د هواد کې د یتیمو ماشومانو رجسٹریشن یا اندراج شروع کړي چې هدف یې دغه خلکو ته دغه ماشومانو ته یتیم ماشومانو ته مرستې رسولې دارنګ چې دوی سره خیګړی وشي. بلخوا د یتیم خانو چلونکي هم بیا په دغه ګام خوشحال دي خو وایي چې باید نورو بېوزلو ماشومانو هم شمیر معلوم کړل شي او سره مرستې وشي. وخت شوی دی 3:30 بجې له عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سور.
د باجوړ د مامون د سیمې یو سیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په خار کې د سرکاري کالونی په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج له هم روان دی. دوی د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی یشي او غوښتنه کوي چې راغې د مړی خاور تنس پاري ترڅو وژونکو نه گرفتار شي. د پاکستان سپریم کورټ په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی. په سپریم کورټ د علي وزیر وکیل صلاح الدین کندپور پرون مشال ډیډو ټول چې د علي وزیر په ضمانت د درخواست او د خوشکېدو لپاره 13 اونۍ په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړیو. د بنو ضلع په جانخیل کې ځای خلکو د 4 ورځو تر لاریونونو وروسته پرون د نومبر په 2 یوه لویه جرګه کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کړې وعدې پوره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې خلکو جبري لادره کول دي بند کړي. د بشري حقوقو لندن میشت سازمان دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې 3 مشران نړیوال ترګر ګرځولي دي. دا خبره د امریکا وزارت خارجه پرون په یو بیان کې کړې ده.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې 2 اونیزه خبرونه لرو تورتمونه او د رڼا پر لور. خو تر هر څه مخکې راځو تورتمونه خبرونه ته. په پاکستان کې په میلیونونو خلک له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچ بیلابیل مرکزونه جوړ شوي. دغه مرکزونه له مودو راهیسې په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي خو په عین حال کې دوی خپل هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دې اونیزې خبرونه په دغه برخه کې په پاکستان کې دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او غیظ پړه باس شوی. خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونی زخبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث اوري. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوري. په پاکستان کې ملیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې ملیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکي ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د رژدو کسانو درملنې لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 18,000 کسان په نشو بوخت دي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره يم کوم چې یو این او ڈی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیر زیاته تیزی سره روانه ده، زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي، نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي، مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټي، لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلې، داسې کنور سنټر ته ګورنو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول، نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي، خو د نور لخپلوانو یوازې د هغوی د خوراک شاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو، خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی لستون سره مخامخیږي، خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښې.
نو اوی خو اول په خپل نشه یعنی نو موږ هغه د بلنه ورکو چې تاسو راشه تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې مو خبره ده چې دا یو مشکلات هم منکر راغلي موږ سره خلکو جګړې کړې دي، موږ باندې خلکو ډزن کړې دي، هر څه کړې دي، خو بهرحال موږ خپل کار نه شو پرېښودلی. څنګه چې مقصد دی نو هغه مقصد ته هغه وخت څنګه دی روان یو، موږ خو مشکلات خو اچاتی موږ هم مشکلات دي او هغه موږ پروا نه کوو.
اخو د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو، خو تر څو میاشتنۍ درملین وروسته یې همالته کار پیل کړ. نو موړی په دیاړه وای
د دې موږ سکه لای درنه استونه درنه چې په بالکل زمو کومل تي کوم او دا غنه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو نو بس هغه دې دې سره خو دې دې ما له تنخوا ما خمو له غوا او په تنخوا باندې بس اوس دې مو نو بس چې په ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه به چټای باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې ورځې دل دې دلته زه د بلو کارم کوم د دې بمبو دې وګوره باندې ومن دې دې کوم جنریټر هم کوم شاپه مولا چلو ما چې مال سمخه راځي ان شاء الله به امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پېښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږدو کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرلو نو په دې باندې موږ زمو دې خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي، هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چور کوي، یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان لکه سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې مودا سوچ وکړي چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري سوي دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول نو د دې د پاره مول د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2500 کسان پکې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو مست د افغانستان مریضان هم راکله، د ایران هم راکله. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې موږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې د کورونا وایرس څه مسله ده. د زور سره د پاکستان مریضان دی ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې لدوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشوخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړی سر 15000 روپۍ ورڅخه اخلي، خو د دې په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ کوم د دې لپاره ډیر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج کوو دا په دې باندې نه کیږي چې خلک په کور کې وتړي په ځنځیر وتړي یا دوی ووي یا دوی وډبه دا د زړه د شپې خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچیر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو موږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی په کورو کې په ځنځیران تړل سوي موږ دا کور سره چې دې مشتوې موږ ورسو جنرال ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج وکړو. د دې کله بلک پریشر کښته سی کله بدن ډیر شدید درد کوي یعنی قسم قسم نه جوړی دی. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي د لازم شخپله اکسیجن او ارسه سامان د لیورته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دماغ ته تاوان رسیدلې هغه د درو میشه تر شپږ میشت کول چې سایکټرست پورې د چاغه څو غولې ورلې چې دای کابوسی نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیات او د کسان چې د صرف د وی میشته پر راځي او بس اولاد خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلین مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي چې وی ډرګ فری ملکند یا لنشو څخه پاک ملکند دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسی د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشا ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پایل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس چې دا نوی نوی د ملکند را انټر شو بلکې د پوره صبح ته نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې اورې پته دې دغه طرف ته راکېدل او د دې بل ډول کوم چې د دې طرفه سړی ډېر ډېر ورشو یو شی بل شکر هغه هغه شاته خطراتونه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې دې مخنیوي په کار دی او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته مختصله ورسره ډېر پته دی.
سپینګول زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې دا غو نوجوانان خپل یار او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبا قاعده دروازه ته کوو راغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ځوان تر څو واپس راځي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوڑو کا پڑے منس کی تیسن میسن مسلے دار سے تنظیم پہ
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و. نو دی د پولیس افسر په مشوره د کار ته وژه ورکړه او په 2019 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښې شوه.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کوم کم چې لاوارس زناوري دوی چې په مازور شو ما بده پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د دې لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی. کوم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته وي په کندو کې پراته وي
دې خلکو ته نوې ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وته هغه تر سوالي. نو کوم خلک چې فزیکل خرابي هغه سنور میاشتې چې دا هغه د پر ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ماتره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه ماتره سوار نه میاشتې وشوي چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي.
په نشو ضرورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم ل یو شمیر ستون سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچنا د میاشتې 1,000,000,000 روپۍ چې کم ده دغه د نشي توکو روکتام کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې 1,000,000,000 روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته و چې زما عزت په کې نه، زما بچو ته په کې خطرې، زما سر ته په کې خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډېر شي وي، خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه لري کړی. بل زدا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک خښوي دی او وتلې دی خپل روزګار کوي، خو د حکومت تر طرفه تر دې دمه موږ سخت قسمت پاملرنه نه ده کړی. حکومت ته موږ سپورټ کی زمونږ نه دا وطن پاک وړي مال دې وسایل نه.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې حالت په نشو دروږ د کسانو درملنه کوي.
زموږ باز سنټر یې داسې چې کسل کسان ته یو خرابې داسې چې ډېر خرابې داسې چې شل راځي درې میاشتې سوف یو نیو میاشت پاتې کېږي، خو اتمن نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپل خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ پولیس ته هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ راګېډ ایکس چې کوم یاره دی موږ دغه سې بهالې مرکز بوزو علاج دوایان یې خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو دروږ د کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو دروږ د کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، وبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای سي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تر څومره خبرونه مو واورید اوس هم د رڼا پر لور اونیزه خبرونه اورو چې قرباني انیس اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې د جنکو سرکاري سکولونه څومره دي، جنکي استادان یې څه مشکلات لري، د سیمې خلک د تعلیم په اړه څه سوچ لري او حکومت الته د تعلیم لپاره څه هلې څه کوي. د لوور یاکوز دیر اوسیدونکي وای چې دغلته د لکانو په نسبت د جنکو سکولونه ډیر کم دي. د دې سیمې د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیگم مشال ریډیو ته ویل چې دغلته د هایر سیکنډري په ګډون د جنکو ټول 621 سرکاري سکولونه دي.
او های سکول نه را سره 50 دي او هایر سیکنډري را سره 23 دي. د دې علاقې خو دې نشته را سره چې ال دزو متیار میډل او های په کم دي. البته های سکول نه په دې سه علاقو کې کاشته دي ان تم نشته دي. مسکینی سایډ دي معیار مسکینی، نو ال ته دې نه کوی او میډل دي او د معیار کې هایر سیکنډري دي او د معیار هایر سیکنډري نه اخو بیا په هغه ایریا باندې بالکل های سکول نشته دي. نو دا خبره هغه سره باندې زموږ سره لکه کمیشتا یو کمیرا سره چې کم دینو دی سمرباغ سایډ ته دی لګرنګال نه افوا هاي سایډ ته دغه سایډ نو تر سره هاي سکول نه نشته دی باقی نور مسله په دیر کې کم دینو هایر سیکنډم ښه زیات دی او هاي دیو پرانده خو شته زی په دې
اور ریزن کو پکوس دیر کې اکثره خلک وای چې زیاتره سیمه غریزې دي او ګڼ خلک پکې د جنکو د تعلیم وس نه لري د دې ضلع د یو پرایمری سکول استاد وای چې د تعلیم لپاره ګڼې کورنۍ له غریزو سیمو څخه میدانی اغوته کړه شوې دي نوموړی زیاتوي چې که د استادانو د کمی په ګډون په سکولونو کې سهولتونه برابر شول نو ډیر خلک به خپلې لوڼه هم په سکولونو کې داخلې کړي
استادانو تعداد ډیر زیات کم دی بعضې داسې سکولونه هم دي چې هغه کې صرف یوه ټیچره ده نو دغه بیا لکه کې ډېره زیاته مسله ده که نه زیاتې چې کمې استادانې ډیوټي نه ته هغه ورته ورنېږي هر سړي د دوه په کار دي که نه واړو په غرونو کې دومره تعداد نه وي خو لا زیات خلکو کې دا دغه راغی چې هغوی بره نه ښکته راله تعلیم دپاره خپل کورونه یې پرېښودو د دې سکولونو د دې هسپتالونو دپاره که چېرته د هسپتالونو دا سکولونه هغوی ته لنډ وې نو داسې به نه وې اوس راله ټول راکول شو د دغه غرونو نه راله دلته یې کورونه جوړ کړه ځمکې مکې واخېستې او دلته یې دلته صرف
لغریزو سیمو څخه په کډه شوو کې د پنځم کلاس د کوونکې خایست کورنۍ هم ده خایست دا مهال د خان آباد په یو سکول کې سبق وایي اغا زیاتوي
زمونږ نو خو مونږ ډېر زیات لرې نه رالو مونږ بس د کندې نه دې دپاره راغلي سکولونو دپاره هلته غرغرځی وو چې دې سبقونو دپاره رالو په پردۍ کوټه کې کېناستو او خپل کور هم پرېښود اوس د خانانو کار هم کوو خپل سبق هم وایو خپل کور هم ورته پرېښود د سبقونو چا غرغرځی وو سکولونه په کښې بکل نه وو او پلار مې زه سبق ته مې نه پرېښودم خو د مور مې ډېر ښه وخت دی وایي سبقونه ځینې وایي پرون یې ورته د ما کاپي ډېر وښوده په موبایل باندې پلار مې ډېر خوشحاله شو وایي ما خو نه پرېښودې ډېر ښایسته رایټنګ دی وکړو خو بره ما نه لیکل کولی شو خپل نوم به هم کت نه راتلو دا خو راته پته نه شي زه څه جوړه کړم زما زیات شوق د ډاکټرۍ سره داس ډاکتران خو زیات د خانان دي ځکه چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیمونه وکړي څه دا غټ غټ خلک دي موږ خو غریب خلک یو دونه تعلیمونه خو نه شو کولی
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره تر دې ډیره ده چې پکې زیاتره جینکې هم دي د لور دیر اوسیدونکو او د ډان وسپانې خبریال حلیم اسد وایي چې د کوز دیر په خاري سیمو لکه تیمرګر او دغه سیزنو نورو کې د جینکو سکولونه تر یو سهد شته خو د میدان په سیر لرې پرتو سیمو کې د تعلیم په لړ کې ډېر مشکلات دي
میدان تحصیل ډیر زیات ڈیپرائب دی بل سمرباغ تحصیل دی نو سمرباغ تحصیل دوه یو لور جنګل دی یو اپر جنګل دی اپر جنګل کې کوم دا شاهي بن شاهي او افغانستان بارډر ته نږدې علاقې دي نو هلته ډیر زیات کمې دی او دریم زمونږ سره جن په اربن ایریاز کې دا اجنځی تحصیل بیا ازبن یو دره ده نو هغه ازبن دره کې بیا کمې ده ډیر زیاتو مرګره سیټي ټیکنه داغینه علاوه تالاش دی چکدره معیار دی منډا خال او داسې علاقې شته چې هلته فیسیلیټیز ډېر دي که ګورمنټ نه وي نو پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن شته دی جینکو لپاره هم دي هلکانو لپاره هم دي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خپرونه اورئ د خپرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدی شئ طریقه یې ساده ده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې دا ونه د کوز دیر د جنکو تعلیم پاړه خبرې کوو د 2009 کال په جنوري کې وسلوالو د کوز دیر په کوټو سیمه کې د جنکو یو سکول لړنګ کړ رستو دا سکول د غیر سرکاري ادارو په مرسته بیا جوړ شو، خو د 2010 کال په فروری کې پکې یو وار بیا هغه مهال چاودنه وشوه چې خلک یې د پرانستي د غونډې لپاره راټولېدل. په دې چاودنه کې د ماشومانو او دریو امریکایي پوځیانو په ګډون لستنه وشل شوي وو. د پاکستان فوج لخوا په 2009 کال کې تر پوځي عملیات وړاندې په کوز دیر کې هم د جینکو د تعلیم په برخه کې امنیتي مشکلات وو. هغه مهال ځینې داسې خطونه خواره شوي وو چې پکې ویل شوي وو چې جینکې به سکولونو ته نه لیږي. په لوړ دیر کې د ښځو د حقونو مبارزه سایرا شمس القمر وایي چې د وسلوالو د دړکو له وجې یو شمېر خلکو په خپلو لوڼو سبق پرېښودو، او زیاتره کورنۍ داسې هم وي چې تر ډېره وخت یې د جینکو د تعلیم په اړه یاره لرله.
کم هغه دور د دهشتګردۍ چې تیر شوی وو هغې کې خو ډېره زیاته یره وه او ترخه وه. سوات نه ډېر ډېر زیات سفر شوی وو، ځکه چې دلته به دیر کې داسې علاقې وې چې هلته به مکمل چې دی نو برین واش شوی وو، پابندیان هم لګېدلې وې، ډېرې خبرې به خلکو د یرې نه هم نه کولې. نو سوات خو بیا هم دا وه چې هغه پلین ایریا ده که نه د دیر په نسبت لکه اواره علاقه ده، هلته بیا هم د ایجوکیشن اپروچ په دیر کې خو بالکل هم نه وو. چا به بلقي اغوستي، چا به تریکس میلاوېدل، چا به څه کول او چا به څه کول. هغه حالات ټیک شوي دي، خو اوس خو چې مونږ کم د افغانستان د نورې نړۍ سره تعلقات ګورو او بیا هغلته کې حالات ته ګورو، نو زه خو پرسنلی دا فیل کوم چې هسې نه چې را روان کال دوو کې بیا پښتانه دغه بدو مرغو ته مخامخ شي، بیا حالات هغه شان شي، نو زمونږ سره هغه یرم ده.
خو سایرا شمس القمر زیاتوي چې اوس د کوز دیر د خلکو په سوچ کې د جینکو د تعلیم په اړه ډېر مثبته بدلون راغلی دی. په دې سلسله کې د پاکستان حکومت تر څنګ یو شمېر بهر ملکي ادارې وایي چې د جینکو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف غړي تنزیله وایي چې په کوز دیر کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د میډل او های سکولونو ډېر کمې دی.
هلته چې د پرایمري اسکول نه جینکۍ فارغ شي، نو زمونږ په سینټر زمونږ ټارګیټ چې دی نو زمونږ ټارګیټ 50 سټوډنټس دي که نه، نو هغه کم سټوډنټس د پرایمري اسکول نه فارغ شي هم دلته تلل غواړي. زمونږ کم دغه چې دی ټارګیټ نو زمونږ 6-8 دی که نه، نو هغه تقسیم دي هغه جینکۍ فارغ، ځکه چې هلته د سکول کمې دی که نه، نو د دې وجې نه هغه جینکۍ چې دي که نه پرایمري پاس کړه
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د جینکو شمیر زیاتولو لپاره تکړه او بې وسله زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. خو د جینکو د تعلیم مبارزه سایرا شمس القمر وایي چې د غربت او د زده کوونکي د کور او سکول ترمنځ د فاصلې له وجې اکثره خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه لیږي. هغه وایي چې باید حکومت د وظیفو تر څنګ دې مسئلو ته هم پام وکړي.
هغه کې مین ریزن نور خو نشم ویلی که نه، چې پابندي خو نشته ایز سچ داسې چې څوک وایي چې زه سکول ته ځم او نه دا به نه ځي. چېرته به لسو کې به یوه کسه داسې چې هغې باندې به کور نه پابندي، خو هغې کې مین شی غربت دی. یو خو غربت دی، یو ټرانسپورټ ډېره وجه ده، خو جینکۍ د هغه په پرایورټي کې نشته. فیملی پرایورټي چې کومه ده که نه، خو جینکو ته دونه اهمیت نه ورکوي څونه چې هلکانو ته ورکوي. یو دا وجه ده، یو ټرانسپورټ وجه ده، او بل د سکولونو لریوالی دی. لریوالی سکولونو کالجونو یا د یونیورسټیانو لریوالی دی، نو د هغې په وجه چې دی نو بعضې جینکۍ بیا د دغه حق نه محرومې پاتې شي.
د کوز دیر د جینکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاهین بیګم بیا ویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دې ضلع کې د جینکو په سکولونو کې د زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې په سکولونو کې د فرنیچر مسئلې هوارولو تر څنګ د استادانو د برتیانو او د سکولونو شمېر زیاتولو لپاره هم یو شمېر منصوبې روانې دي.
فرنیچر خو شکر الحمدلله زموږ سره دومره کمې نشته دي، زموږ سره سیل سیوا دي د ماشومانو، نو هلته کې بیا هغوی فرنیچر یو څه اکته کړي دي او ماشومانو ته یې دا چټایانې وغیره دا اچولي دي چې په یو کمرې کې 120 او 140 واړو چې نو بیا خو مشکل وي په کې. دوی پروینشل ګورنمنټ چې هغوی بیا هم د فرنیچر دغه کړی دي، موږ چې کم ډیمانډ دی هغه لیږلی دي، نو د هغې سپلای کېږي چې په دې څو ورځو کې شروع شي. ټیچر چې دي نو په هغې کې زموږ سره په پرایمري لیول باندې کمی شته،
پروگرام دی لیول باندې ان ٹی ایس تاسو اړین کې راځي نو ان ٹی ایس هغه والا هغه کیس په وجه باندې لږ دغه شی وړ ډیلی شی وړ هغه اپوائنمنت زموږه نو اوس بیا هغه زمونږ بیا پوښتنه غوښتي دي سکل چې نو سکل موږ بیا خپل پوښتنه ورکړل نو هغه باندې هغه بیا هغه کېدی شو بیا اډورټایزمنت کوي اشتهار په دې تورو کې وشي نو د ټیچرز کمی هم زم چې ان شاء الله سکل ختم شي.
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا پلور خبرونه په نننې خبرونه کې مو په کوز دیر کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کولې. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې رااله اجازه راکې. د خدای پامان. دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو.